یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې په لړ کې د افغانستان او نړۍ بیلابیل راپورونه درته لرو، خو د سر موضوع مو په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه پرمختګونه دي چې لا هم پر ځینو اختلافاتو په خبرو بوختي ملکچان، او دوی د افغانستان د دولت او د طالبانو استازي غواړي دغه اختلافي ټکي هوار کړي او بیا د سولې اصلي مذاکرات پیلېږي. دا او نور وروسته لومړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان هوایی ځواک څلور نورې سوپر توکانو الوتکې ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تاجکستان ته لاړ او د امریکا حکومت د کورونا واکسین په اړه یوه نوې طرحه وړاندې کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړ جاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور له مخې طالبانو تیر کال نږدې نیم میلیارد ډالره له کانونو، څه باندې 400 میلیون ډالره له مخدرو موادو، همدومره نور له صادراتو، 160 میلیون ډالره له مالیو، او 80 میلیون ډالره له جایداد دونو ترلاسه کړی دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته څلور A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنه کړي چې د تیرو نږدو 60 کلونو پر بریاو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په ټول توان د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوو، خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همداراز وویل چې سوله تیر وخت د ستنېدو په معنا نه ده، او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په څیر په لوبغالو کې په متروکو ووهل شي. د څلور نورې سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځني سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جکپورو چارواکو سره وګوري، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مختلفو مسئلو به خبري وکړي. امنیت، سرحدي چارې، ترانسپورت، پانګونه، سوداګري، ترانزیت او انرژي هغه برخي یاد شوي چې دواړه لوري به پرې خبري وکوي. له شاغلي اتمر سره په دې سفر کې یو شمېر دولتي چارواکي، والیان او د ملي شورا یو شمېر غړي ملګري دي. د هغه پاکستانی ډاکټر د روحي وضعیت د معاینه امر ورکړی شوی چې د امریکا په مینوسوتا ایالت کې د تروریزم په تور د مارچ له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. محمد مسعود په یو مورد کې یوې بهرنۍ تروریستي ډلې ته د مادي ملاتړ پر هڅې تورن شوی دی. نوموړی چې د مایو په نوم په یوه څیړنیز کلینیک کې کار کاوه، د اف بی آی یوه خفیه پولیس ته ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې بیعت کړی او غواړي چې په یوازې سر په متحدو ایالاتونو کې حمله وکوي. هغه همداراز لیوالتیا ښوولې چې غواړي سوریې ته ولاړ شي چې د دې ډلې په جګړه کې برخه واخلي. مسعود له رواني پلوه د دې لپاره معاینه کیږي چې څرګند شي آیا کولی شي په محکمه کې ودرېږي او له خپل ځانه دفاع وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. پامپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاری ورونه او بهرني بندیان خوشي کړي نه وي، د ایران د بندنیو چارو وزیر ته د کتنې لپاره بلنه نه ورکول کیږي. ایرانی چارواکو نوید افکاری د جرلسوه و نیویم لمریز کال په سرطان کې د شیراز په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر اعدام کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون د کورونا وایرس ضد واکسین په اړه یو طرح وړاندې کړ چې لمخې هر څومره ژر چې یو واکسین په خوندي او اغیزمن ډول جوړ شي، هغه په وړیا ډول ټولو امریکایانو ته ورکول کیږي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز مشر رابرټ ریډفیلد او د فدرالي ادارې نورو چارواکو د واکسین دغه کمپاین په یو ریپورت کې کانګرس ته وړاندې کړ. ریډفیلد وایي د واکسین دغه کمپاین به شاید روان کال په وروستیو یا د نوي کال په جنوري کې پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې شاید د کورونا وایرس ضد واکسین د نومبر له درېمې مخکې چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي امریکایانو ته ورکړل شي. خو ریډفیلد کانګرس ته وویل تر هغو چې یو واکسین د تنظیمونکو لخوا تایید کیږي او په ملي کچه ویشلو ته چمتو کیږي، دغه بهیر به لشپژو تر نهو میاشتو پورې وخت وغواړي. او د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج د ساحلونو له ځپلو وروسته سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برېښنا ستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتره و، پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د توپان له کبله ونې راپرېوتي او ګڼ کورونه، سوداګري ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټ فارمونه ویجاړ شوي دي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریتا. دوه کې د افغان دولت او طالبانو استازي له هم پرې و طرز العمل موافقه ته نه رسیدلې. د دوی خبري دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې په کلکه غوښتي چې د روان کال تر پایه د نړۍ په سطح بشر دوستانه اوربن ټینګ سي، څو د نورو مسایلو ترڅنګ د کورونا او با سره جدي او اغیزناکه مبارزه وسي. دغه راز به د افغانستان کندهار ولایت ته واړ سو چیرې چې د 350 بستریز روغتون ته له لسو ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان وروړل کیږي. مخکښ شې زمو د دې خبرونه بل برخه ده چې په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو له استازي ملال ساقزی سره خبرې شوې دي.
هر رقم مذاکرات توسي، هر رقم تصمیم ګرنده تصمیم چې نیسي، پېژاکه په دې موضوع کې د افغانستان د ښځو حقوق په نظر کې نیول کیږي. هیڅ امکان نه لري چې بیا شوزی په کور کې کینی.
د خبرونه مو تریوي بچا ده. د افغان دولت مرکچی پلاوی او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه د تماس ډلې نن شپږمه ورځ ده. دواړه خواوې وایي لا هم طرز العمل نه دی نهایي سوی او کار پرې روان دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله مندي سته چې پر ټولو مواردو توافق وسي او خبرې ژر تر ژره پیل سي. په دې اړه زما همکار خاطر پردیس جزئیات لري چې راسره شریک به کې. پردیس، خبرونه ته شرح لې ک تاسو په دې اړه راتوي چې تاسو معلومات دې د سولې د رسمي خبرو په اړه ولې نه دی پیل شوی ترسه؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته هم اغلی ظاهر بلی. نن د دغه پروسې د مقدماتي بهیر شپږم ورځ ده. تمه و چې دروانی اونۍ د یک شنبه په ورځ به طرز العمل باندې موافقه وشي او د دو شنبه په ورځ به پر اجنډا باندې خبرې پیل شي، خو د طرز العمل پر سر باندې کار لا هم روان دی. د افغان مرکچی پلاوی یو غړی نادر نادری تیر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې رسمي خبرو پیل د دې لپاره ځنډیدلې چې هڅې روانې دي پر طرز العمل کې ټول مسایل شامل شي. بیانند د طالبانو ویاند ډاکټر محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې دواړو خواوو د تماس ډلې په طرز العمل باندې نن هم کار روان کړی او تمه ده چې ډیر ژر ټول موارد ټول شي او د اجنډا پر سر او د اجنډا پر سر باندې ډیر ژر خبري پیل شي. بلې غل زائر.
بله پردیس که در اتوست آوریدون که تایی در لجروشان که چی پا کمو مواردو که اختلافات ستا دقیقا در گردالو تمند
د اختلافات په تړاو باندې تیر ورځ له ازادي رادیو سره یوې سرچینې د نوم یا د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د دوړو خو چې د تماس ډله ټاکل شوې ده په 19 مواردو باندې دوی بحث کړی چې د دې 19 مواردو څخه په 14 مواردو باندې هوکړه شوې ده. خو پاتې درې موارد د دې سرچینې له قوله هغه ټکي دي چې دوړو خواوې اوس هم په دې موضوع یا په دغه موارد باندې جدي اختلافات لري. دغه سرچینه ازادي رادیو ته وویل د افغان اول مورد چې د اختلاف ټکی دی هغه دا دی چې د افغان مرکچي پلاوي لخوا د بشر دوستانه اوربند غوښتنه ده. خو بیا په مقابل کې بیا طالبانو د دغې غوښتنې په مقابل کې غوښتنه کړې ده چې د افغان او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید د طالبانو د امریکا او د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې پر مخ یوړل شي. دریم مورد چې دی هغه دا دی چې مذاکرات باید پیل او یا هم لغو اعلان شي. دا هغه درې موارد دي چې تر اوسه پورې جدي اختلافات پیدي. خو که چیرته دغه اختلافاتو د حل کېدو سره دغه درې موارد د حل کېدو سره د طرزالعمل ټول مواردو باندې موافقه وشي د دواړو د تماس ډلې لخوا نو ټاکل شوی ده چې له دې وروسته بیا د مستقیمو خبرو د پیل دپاره بیا په هغه اجنډا چې جوړیږي په هغه اجنډا باندې هم بحث یا کار پیل شي. بلې غلې ځایر
ډېر زیاتمننه کوم. خاطر پردیس و چې په دوهې کې د افغان دولت او طالبانو د پلاوي ترمنځ د سولې مذاکراتو پرمختګونو باندې خبرولو د دې موضوع د تحلیل لپاره د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی را سلام ده. اوس د ټلیفون پر کشه دی. ستانکزی صاحب خبرونې ته ښه راغلی. که تاسو ته هم په دې اړه د پوښتنه داسې مطرح کړم، تاسو په جریان کې یاست چې نن په دوهې کې د افغان دولت او طالبانو د پلاوو د خبرو شپږم ورځ ده، لا هم د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره د طرز العمل پر جوړېدو موافقه نه ده سوې او اختلافات سته، نو تاسو د دې خبرو لیدلوری څنګه وینئ؟
زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې دا به ډېر طبیعي چې د اختلافات باید وجود ولري. درې خواوې چې دواړه خواوې غواړي چې په دې طرز العمل کې د دې کوم مذاکراتو په اصلاح حقوقي چوکاټ جوړوي. د سره کوټه وی چې راتلونکي مذاکرات کوي دوی هغه هدفونه ورته په لاس راشي. زه لا هم ډېر امیدوار یم، د دې لپاره لا ډېر امیدوار یم چې هم دوه لوري په دې باندې توافق لري چې باید د سولې خبرې دوام وکړي. همدارنګه هغه خواوې چې د افغانستان په قضیه کې داخلي دي بیا هم دوی علاقمندي لري. او بالاخره حتی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لومړۍ غونډه چې په قاطعه صدر سره د اوربند محلي مطرح موضوع مطرح کړه، دا کول داسې دي چې هم ملي او هم بین المللي فشارونه وجود لري چې کیدای شي د دې مذاکراتو د دوام لپاره چانس وجود لري او په پایله کې د یو ملموسې نتیجې لسره وکړم په انتظار ولرو.
بله ستانکزی صاحب، تاسو تر یو حده خوشبینی شایست او هیله شایست. که دا پوښتنه داسې مطرح کړم چې آیا فکر کوئ چې طالبان سوله غواړي، او یا دا لږ په واضح ډول ووایم دې ته په کتو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلی دی چې نه القاعده تر اوسه له افغانستانه وتلې ده په بشپړ ډول، او نه هم طالبانو تر اوسه علنا داسې څه ویلي دي چې له دې شبکې سره به اړیکې پرې کوي. او له بل لوري موږ تاسې په افغانستان کې د ډېرو سختو جګړو شاهد یاستو هره ورځ، او د امریکا اندېښنه هم همداده. نو که دا سره راټول کړو، فکر کوئ چې دا مسایل څومره کولای شي چې د سولې پر راتلو اغېز وکړي؟
ګوره که چېرې طالبان لا هم جګړې ته ادامه ورکړي یا په اصطلاح نورو ډلو ته پیل سره خپل روابط وساتي، نو دا به د طالبانو د بایللو په معنا وي. او طالبانو بایلل به دا ورې سره بایلل نه وي. هغه په دې معنا چې د دوی د مخکې خو دوی حکومت سقوط کړی و، بیا د دې احتمالات وجود لري چې د اضمحلال مسله یې را مطرح شي. نو زه فکر کوم چې پاندي مبناز خوشبینی هم خیم چې لازم بین المللي فشارونه وجود لري، اما طبیعتا دا به ساده نه وي چې دوی ډېر ژر نتایجو ته ورسېږي دواړه خواوې. ډېر اختلافات باید وجود ولري. مثلا لکه تاسو ممکنه خبریال وویل چې د اوربان مثلا د نن که طالبان اوربان دي کنه د خپل افراد به څنګه وساتي. دا شتون دي چې د عملان په مذاکرات کو سره مخامخ دي. په دوه باور دار چې دغه لازم که شونه چې وجود لري و هغه اراده چې د افغانانو د اراده محصول یعنې به داخلي یا ملي ذهنیت فکر کوم چې وجب بدنې ته ونه رسېږي. خدای نه خواسته چې دا مذاکرات په آخر کې بې پایلې پاتې شي. طبیعي ده زمان به ونیسي، طبیعي ده توقف به وکړي، طبیعي ده له مشکلات سره به مخامخ شي، اما په ټوله کې د مطلق درېدو او بې پایلې نتایج بېنتیجه پاتې کېدلې زه فکر نه کوم چې هسي وي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد او د سیاسي چارو پوه نصر الله ستانکزی کور مو ده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
سموږه خلاصه د رادیو اوري. دوستانه اوس په حمله رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د ننګرهار ولایت د ګمرک رئیس وایي چې په تیرو اتو ورځو کې شپږ سوه پنځه اویا میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی چې د تېرې اونۍ په پرتله ورکې څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی. نصرالله صاحبزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عوایدو د لوړېدلو لامل داسې په ډاګه کړل.
کوشش مو کړی چې په داخل کې مو سیستم سازي کړي، د مامورینو سره مو کار کړی او د تجارانو سره مو همغږي کړې ده. سهولتونه مو ورته چالیر چاته رامنځته کړي دي او د هغوی غوښتنو ته او
نوموړي ته مو وښوده چې په راتلونکي کې به په دغو عوایدو کې نور هم زیاتوالی راسي، خو په دې برخه کې له خپلو همکارانو او سوداګرو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ښاغلي صاحبزاده په وینا تیر کال په همدې ورځو کې د عوایدو راټولولو منځنۍ کچه څلوېښت میلیونه افغانۍ وه، خو په تیرو څو ورځو کې په منځني ډول تر دوه اتیا میلیونو افغانیو عواید راټولیږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د کرونا وایرس ته له خپراوي د مخنیوي په موخه له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې ټولې ترانزیټي دروازې تړل سوې وې چې په ګمرکي عوایدو یې ناوړه تاثیر کړی و. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال به د فراه د انارو حاصلات یو سلو پنځوس ټنو ته ورسیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې د فراه ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې پر اته زره پنځه سوه دوه اویا هکټاره ځمکه کې د انارو باغونه جوړ سوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې روان کال د کندهار حاصلات یو سلو نوي زره میټریک ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله ورکې لس سلنه زیاتوالی راغلی. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یوه اروپایي یورو اووه اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو پوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپېته افغانۍ.
دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس په یو نړیواله مسله راوخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لومړي درجه ګواښوباله او څرګنده کړه چې راتلونکي ونې به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د وربند وړاندیز وکړي څو د جګړو مخه ونیول سي او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. انټونی ګوتریش د خبري په داس وخت کې کړی دی چې په اروپا کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي او هند د دې وبا په مرکز بدل شوی دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي کووېډ 19 ناروغي له کنټروله بهر شوې ده او د تلفاتو شمېر یو میلیون ته نشته شوی دی. ګوتریش خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ ویل په نړۍ کې کورونا وایرس لومړۍ درجه ګواښ دی. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتریش تر دې مخکې د مارچ په درویشتمه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په ګډه کورونا وایرس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکېچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 9,000 زرو ته رسېدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 9 میلیونه او 8 لکو ته رسېدلې دي. په وروستیو کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 9,894 کسان په کرونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,102 ته رسېدلی دی. په هند کې د کرونا ویروس ټولې مثبتې پیښې تر 5 میلیونه اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالتونو کې مثبتې پیښې 6.6 میلیونو ته رسېږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کرونا پیښې زیاتې شوې دي چې اندېښنې یې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4,000 پیښې ثبت شوي دي چې دا د میله میاشتې راپدېخوا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې دي او په وروستیو کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر 6 د ډېرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګري کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هېوادو کې هم د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څنګه خلاص د رادیو او دوستانو بیرته ورګرځو افغانستان ته. د کندهار میرویس روغتون چې 350 بستر لري او د حوزې په کچه فعالیت کوي په دې وروستیو کې ورته د لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان وروړل کیږي. دغه حالت د لامل سوی چې د یاد روغتون ډاکټران او روغتیا پالان په سمه توګه د ناروغانو درملنه ونسی کړای او خلک ترې شکایت لري. صادق رښتینی دغه روغتون ته ورغلی او په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
عبدالوهاب چې لگاوندی هلمند څخه کندهار ته راغلی ناروغ بیړنی عملیات اړتیا درلوده. نوموړی تر 2 ورځو انتظار وروسته د پښتورګو په ناروغۍ اخته د خپل ځوان زوی د عملیاتو لپاره د کندهار په میرویس روغتون کې نوبت ترلاسه کړ. د کندهار میرویس روغتون د افغانستان په جنوب کې یو لوی روغتونونو شمیرل کیږي خو لا هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي. د کندهار ترڅنګ د هلمند، زابل، روزګان، فراه، غزنی او نور ولایتونو بیړني ناروغان د جګړو، ماین چاودنو او ترافیکي پیښو قربانیان هم د روغتون ته راوړل کیږي. په وروستیو کلونو کې په دغه ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی او د جګړې شدت د دغه روغتون د ناروغانو شمیر زیات کړي. راز محمد او ګل احمد چې تازه په میرویس روغتون کې خپل ناروغان بستر کړي، ازادي راډیو ته وویل د روغتون د ودانۍ او پکې د بسترونو کمښت د دوی جدي ستونزې دي. دوی له حکومت څخه د دې روغتون د وړتیا د لوړولو غوښتنه لري.
کندهار علاقه ډیره غټه علاقه ده او مریضان یې ډیر دي. څونه پراخي هغه نه به داخل بو د فارس سہولت کې. نو موږ هر مسلمان به هر ورور هر وطندار په دا خوشاله دي چې دا ځای پراخي وایي. او دا د هلمند او د روزګان او د ټول د چیرین ټول د مریضان د جره روان دي. تنګوالی راشتي ډیر دی، مقصد مخلوق ډیر دی باندې.
دا خرچ په خانه د مریضان پر ډیر نه دی. نو موږ وایو چې ورته ذات سي کمالا چې وسم په دې باندې به خیره شتي. مریضان پر ډیر ډیر مریضان تر ځخه مرزا وینو سر ماشه مریضان تر روان ټپیان ورو کې. نو موږ دا خوښ لرو چې د جش په خانه کمالا توسي.
میرویس روختون د جنوبي اوزه په کچه یوازنی روختون دی چې د ډیرو داسي ناروغي وړیا درملنه او عملیات پکې کیږي چې په نورو روختونونو کې ډیر لګښت اړتیا لري. د خلکو کمزوري اقتصاد ممکن د دې بل لامل وي چې پر دغه روغتون د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته سي. د میرویس روغتون مسؤل ډاکټر نعمت الله هم دا تاییدوي او وایي په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی د دې لامل سوی چې دغه روغتون ډاکټران او روغتیا پالان لکه څنګه چې لازمه ده د ناروغانو درملنه ونسی کړای او له دوی شکایتونه وسی.
تقریبا 40 کال مخکې دا روغتون د کندهار د نفوس لپاره د کندهار د ولایت لپاره جوړ شوی. ولی اوس زموږ نفوس سم تقریبا 15 برابر شپږ برابر یا شاید اضافه سوی او همدارنګه اوس یو افزوی روغتون دی. نو افزوی روغتون 350 بستر په هیڅ حالت کې مشته کفایت نه کوي. نو موږ مجبور چې د دې سرڅنګ موږ اختصاصي څنګه هم نه لرو. موږ مثلا باید د زنانو نسای ولادي روغتون باید جلا ولرو، د ماشومانو روغتون باید جلا ولرو. که څه هم شپږ سوه نه زر بستر هم کفایت نه کوي. دا زون کې تاسو ته بهتره معلومه ده دلته د روزګان، زابل، هلمند، نیمروز، حتی د غزني څخه موږ ته مریضان راځي، د فراه څخه مریضان راځي. نو طبعا به د مریضانو هم شکایت وي، د وخت د دوی د عملیات لپاره به موږ دلته وخت ورکوو او نور مشکلات به.
په ورته وخت کې د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤولان هم تاییدوي چې میرویس روغتون د افغانستان په کچه یو تر ټولو بوخت او مصروف روغتون دی. د عامې روغتیا ریاست ویان ډاکټر محمد نادر ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه روغتون تشکیل لوی او د بسترونو شمیر له 350 څخه 600 ته لوړ سي، چې پر بنسټ به خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې اسانتیاوې ډېرې سي. د ښاغلي نادر په وینا د دې کار لپاره بودیجه ځانګړې سوې او ژر به عملي چارې پیل سي.
خوشبختانه چې سږ کال موږ وتوانېدلو چې دغه تشکیل هم امر سر واخلو او هم د دې تشکیل دپاره بودیجه د ریاست جمهوري او وزارت مالیه د طریقه څخه د وزارت سیاحتي عامې په پیشنهاد دا کار موږ ترسره کړي. ډېر ژر به موږ شاهدان د دې اوسو چې هغه خپل متوقع تشکیل چې موږ د میرویس روغتون دپاره ځانګړې کړی دي د پای ته سره ورسو او هغه پوستونه چې موږ ته په اختیار کې راکول کېږي د دغه ناروغانو د درملنې دپاره، د ډاکټرانو دپاره، د نرسانو دپاره او د نور فني او اداري او خدماتي پرسنلو په استخدام کې موږ لاس په کار شو، دغه خلاوې چې موږ لرو دا به تر ډېره حده پورې حل سي.
په کندهار کې دا مهال د میرویس او زبیر روغتون تر څنګ 215 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري، چې له دې جملې څخه یو اویا روغتیایي مرکزونه د حکومت او 19 روغتیایي مرکزونه د خصوصي سکتور په مرسته فعالیت کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او ورزو پکتیا ته، د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان ترمنځ لوی لارې چې پرې د نهو ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د دې ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان په دې لارې هر ورځ تلاشي کوي او خلک له موټر رخصت کوي. په دې اړه نور تفصیل احسان آریان راکوي.
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیز لور ته د پرتو نهو ولسوالیو احمد ابا، میرزکا، سیدکرم، احمد خیل، سمکنی، لجمنګل، جانیخیل، ډنډی پټان او د اریوب ززیو ولسوالیو اوسیدونکي چې د ګردیز پټان په لویه لاره تګ راتګ کوي د لارې په اوږدو کې د ناامنیو له ډېرېدو او د طالبانو لخوا د چک پاینټونو جوړولو او تلاشیو څخه اندېښمن دي. دوی وایي وسلوال طالبان هر ورځ د دې لویې لارې په یو شمېر برخو کې راوځي، تلاشۍ کوي او هغه کسان چې له موټر ښکته کوي ځینې وژني خو ځینې بیا بېرته راخوشي کوي.
لطف الله بینوا یم، د پکتیا ولایت اوسیدونکی. د ګردیز پټان لویه لاره تر پخوا ډېره زیاته نامنه شوې ده. تقریبا 8 ورځې مخکې په همدې لاره د کړکین خوله په ساحه کې وسلوالو زموږ دوه ملګري چې د دواخانې کاروبار کوي هم په دې دلیل د موټر نه ښکته کړو چې موبایل کې سندرې وي، چې له پوښتنې او وهلو نه وروسته یې بېرته خوشې کړی و.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د لوی لارې له امنیت اندېښمن دي. د شورا غړي تاج محمد منګل وایي وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې په د لوی لارې یو شمېر کسان له موټر ښکته کړل چې له ډلې یو کس ووژه او یو شمېر نور یې راخوشي کړل. د ټیلر موټر چلوونکی عبدل بیا وایي وسلوال طالبان نه یوازې په د لارې چک پاینټونه اچوي بلکې له تېرې یوې میاشتې راهیسې یې ګمرک هم فعال کړی چې له لویو موټرو له لسو تر دېرشو زرو افغانیو محصول اخلي.
د دې څاغن روز د طالبانو هغه د 1500 روپۍ مسول کوي. هغه یره طالبانو خو میاش بکیږي دوی دیوا میاش کیږي نس چار مکه دغه بل زیه تروي کای هغه بل زیه تروي او کا پرچا دیږي کی لره دی دی وړه دی بور وشوري نه وتا بیا پرچا لري هغه بیا ټاپا کوي وزا.
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو مسولین وای د دې لوی لارې د امنیت لپاره تازه د نوې پوسټو د جوړولو او د عملیاتو د ترسره کولو پلان جوړ کړی چې په خبره ډیر ژر به عملي کړي. د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل
لوی لارو د امنیت په خاطر باندې یو ډیر لوی او جامع پلان باندې کار کړی دی، چې په دې پلان کې په ځینو سیمو کې د نوو بیزونو او پوستو جوړول دي، همدارنګه په دوامدار ډول د ګرځنده ګزمو زیاتول چې انشاءالله د امنیت په برخه کې به بدلون راشي.
د وسلوالو طالبانو بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د یادو پیښو په اړه پلټنه وکړي. که څه هم په پکتیا کې د لویو لارو د امنیت د خرابوالي موضوع ته ځانه ده، خو په دې لاره د وسلوالو طالبانو ګمرک او د مسلسلو چیک پوینټونو اچول هغه موضوع ده چې په لاره تلونکو مسافرو اندېښنې یې له دې امله زیاتې کړي چې په وینا یې ځایي امنیتي مسؤولین یې په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو خبرونه